أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې که اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لږه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپله کنټرول کې او په خپله واک واخلي. او یتیم هغه چا ته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پیل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورکړي، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحا نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې په کې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پېښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پېښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وڅېړل شي. لومړی دا چې بېخبري د اسلامي احکامو نه ده، بېخبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بېخبري ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري.
دا اساس کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سی یو مال باندې ځان ته دوی په زور باندې اخلي، د دوی په خبره سي
هڅ کلنه؟ قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم د بدله به ترینه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دي ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تسلطي، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچیر په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه، لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه دي، د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکي، نو دا پوره حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقاً، د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خواخو د ته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي کولی شي د اقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سه برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سه باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر له خونه یا د ماما له خونه هغه سه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه سه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه سه شخصیت لري. خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد لري، همیشه به له نور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اوقدمند دي. نو او کچره برعکس په مهربانی ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستی شخصیت بلري او له نور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل دوراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصول کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی له هغه استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرحې ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باوجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ولري سطحه باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغوی چې پولدار دي هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
بله که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دي آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسي
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډېره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه ورته توجه شوې ده یا د حکومت له خوانه ورته توجه شوې یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړې ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساینس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه یې حاصله کړې ده او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي بلکې ژوند مبارزه ده باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی ښه لاسته راوړنې ولري خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې یو جنګ ځپلی هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي باید دوی خپله لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي هم ذهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم وکړي تربیه وکړي او هم خپل فزیکي روزنې ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي دغو کسانو ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو نن ډېر مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبرې وشوې لمون سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي په انتون د حقوق د پنځي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي احترامات وړاندې کوم مرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړی کول سوالی څخه مشکلات د زمونږ په سوالی کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم انټرنیټ یې بخي سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي که چارواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي د اول ټولګي زده کوونکي دي نو زمون غوښتنه له دولت نه له لوړ پلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو سترګې دي دې بچیانو ستاسو سترګې دي
السلام علیکم څنګه یاست خیر است انشاءالله رو تاسو مخکې دغه میار کړو د دکانو مخته دی ورفو جوړولو هغه تاسو پوس کړی نو نو اوس په صحت عامه کې چې نووزه نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د بینې معاینې له خاطر به دا تعویل کوي او دا یو خبر او بل دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی کې ورته ویل چې کمیشن مونږ ترا کوي او کنه هغه بند کوي د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي د ګرمۍ هم زیات دی او خلکو ضرورت دی بھی بس خپل تجارت ته لګیا دی خپل کوي خپل کارونه مکتبې آئی خو افغانستان بیا حرانو ته دوی جایي تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړی بنه او کې همدغه صوتي بنه تاسو خپروئ مننه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم عصمت څاروان یم د ازادي رادیو میلمه جنرال دولت وزیری دی شغله وزیری د ننګرهار ولایت د خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو کې زیږیدلې د دې مرکه په پیل کې د ځان په اړه د سیراتو وویل
زه په مشرۍ کلی کې زیږیدلې ما پلار مو بزګر وو زمکه مو درلوده کورنۍ ژوند مو متوسط وو خو یعنی نه ډیر خراب وو نه ډیر لوړ وو پلار مې ډیر د تعلیم او د دې سره علاقه درلوده ګرچې هغه سواد نه درلوده بزګر وو خو زه چې کله د مکتب شوم به د وزیرو په لومړني ښوونځي کې شامل کړم کله مې چې د وزیرو لومړنی ښوونځی پای ته ورسوه بیا عربي ښوونځي ته لاړم عربي ښوونځی مې وویلې د عربي ښوونځي نه په 1950 کال کې فارغ شوم عربي پوهنتون ته لاړم عربي پوهنتون مې وویلې په 1450 کال کې د عربي پوهنتون نه فارغ شوم دوهم بریدمن شوم بیا د اسمار په غرنۍ لیوا کې دیرشم غرنۍ لیوا کې مې دنده شو د مرورې په دویم کنده کې د بلوک قومندان وم
تاسو چې کله د بلوک قومندان شوي دا کوم وخت وو ځکه چې ستاسو ژوند څومره چې زه خبر یم په داسې یوه مرحله کې وو چې په افغانستان کې څو کودتاوې وشوې څو رژیمونه بدل شول نو په دې خاطر به شاید زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي
کله چې زه په عربي پوهنتون کې وم 1952 کال کې د داود خان له خوا نه کودتا وشوه نظامي کودتا وه او شاهي رژیم بدل شو په جمهوریت باندې نو په هماغه وخت کې زه کله چې بیا د عربي بندونه په 1450 کار کې فارغ شوم، د اسمار دیرشمې غرنۍ لیوا ته یې په تعیناتو کې ورکړم. هلته په دوم کنډک کې قومندان د بلوک وم، خو د پاکستان سره حالات خراب و. د داود خان منګه په سرحد کې ځای په ځای وو، او هلته د اتمی فرقې نه یو غونډ هم په سرکاڼو کې ځای په ځای وو، او منګه مارانو منځی ورته وی غاخي کنډو ورته وی چې د خط نه 800 متره دی خو ته مونږ هلته ځای په ځای وو. بیا په 1455 کال کې زه شوروي ته لاړلم، یو کال مې په شوروي کې درس وویلې، په 1455 کال کې بیرته راغلم. بیا په 99 لیوا د راکټ لیوا کې مې وظیفه شوه چې هغه په قرغه کې وه، بیا مې هلته وظیفه.
جنرال صاحب، مخکې تر دې چې د شوروي په اړه پوښتنه وکړم، د عربي ښوونځي په اړه راته ووایست، په عربي ښوونځي کې وضعیت څنګه و؟ آیا لکه په عادي ښوونځیو کې چې سیاسي فعالیتونه ډېر وو، په عربي ښوونځي کې هم فعالیتونه ډېر وو او که څنګه؟
ساروان صاحب، مونږ په عربي ښوونځي کې، عربي ښوونځی ډېر ښه ښوونځی و، زمونږ ټول استادان لیسانسه و یا دکتورا یې درلودله. هلته لکه د نورو لیسو په شکل باندې د 12 سم څخه چې څوک خلاص و، هغوی زمونږ استادان نه و. زمونږ تعلیمي سویه ډېره لوړه وه، نظامي ښوونځی و، هلته سیاسي فعالیت منع و، چا ته اجازه نه ورکوله چې سیاسي فعالیت وکړي ښکاره باندې، مګر په پټه باندې سیاسي فعالیت و. د ټولو ګوندونو کسان په عربي ښوونځي کې و. زه په سم سم ټولګي کې وم چې د شولای جاوید یو کس چې احمدزیانو مې د لوګارو د هغه له خوا نه دعوت شو ما حزب ته، خو ما ونه منله، زه ورته لا نړم. بیا په 12 صنف کې د مصطفی جنرال صاحب له خوا نه چې هغه اوس په اتریش کې اوسیږي، د هغه له خوا نه د خلقیانو ګوند ته، افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته دعوت شوم، خو ما ونه منلو، زه ورته لا نړم. هلته سیاسي فعالیت و په عربي ښوونځي کې. بیا کله چې عربي پوهنتون ته لاړو، د داود خان کودتا چې وشوه په 1452 کال کې، زه په خپله خوښه باندې بیا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته لاړم، او د خلقي برخې غړیتوب مې حاصل کړ.
او بیا شوروي ته تاسو څنګه واستول شوې؟ آیا ستاسو نمرې تر نورو ښې وې او که واسطه وه یا د ګوند تاثیر و؟
نه نه، اصلا 15 نفره زمونږ د سنف، زمونږ د هم ټولګیان چې څوک په دې کال کې فارغ شوي وو، اول نمره، دویم تر پنځم نمره پورې زمونږ اول نمره زکریا نومې ده، د لوګارو زه دویم نمره وو، دویم نمره وم، بل صاحب جان نومې ده، بل ګلا خان نومې ده، بل عبدالحج پنځوی نومې ده. مونږ 15 نفره یې شوروي ته ولېږلو، خو زه خبرم نه وم، د اسمار په لیوا کې وم، دویم کنډک د مروره کې، چې مکتوب راغی چې ته کابل ته راشه ښوونې او روزنې ریاست ته. په اردو کې زه دلته راغلم، ماتې وي ته روسیې ته ځي انتخاب شوی. بیا زه شوروي ته لاړم، په ترکمنستان کې کرسنووس کې مونږ یو کال درس وویلې. بیا په 1450 کال کې راغلم، او په خپله باندې د حکومت له خوا نه تبدیل شوی وم، 99 لیوا ته، او بیا په نیول لیوا راکټ کې زمونږ وظیفه ودنده وه.
په شوروي اتحاد کې ډېر د توجه ستاسو پوځي زده کړو ته وه، او که ایدیالوژي و مارکسیزم و لنینیزم ته ډېره توجه وه؟
نه قطعا، مونږ کله چې په ترکمنستان کې هلته درس ویلې، مونږ خپل درس ویلې، ځکه د راکټ داود خان چې و، د راکټ وسلې د هغه نه اخیستې وې، روسیې نه، شوروي نه اخیستې وې، نوې د پیچورا راکټ وې، هغه راکټونه و چې د مصر او د اسرائیلو په جګړه کې ډېره خانه د جاور کړې وه. په اخره جګړه کې چې مصر په عربانو وګټله، په هغې کې د اسرائیلو ډېرې الوتکې غورځولې وې.
د شوروي اتحاد د وسلو خبره تاسې وکړه، داسې ځینې وایي چې شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې وسلې، خصوصا ټانکونه او زری پوشونه، د داود خان حکومت ته ورکول صرف رنګولې بې وو، وایي ډېر به داسې وو چې یو څه به په لاره لاړل، بیا به خراب شول. دا اوازې سمې دي که نه دي؟
خبره داسې ده چې ممکن د سیم وي چې ځینې زړې وسلې ورکړي وي، رنګ کړي وي، خو د شوروي وسلې د افغانستان لپاره ډېرې ښې وې. هلته ټانکونه و، ټي 15 و، ټي 250 و، ټي 550 و، ټي 250 و، مګر ټي 250 ټانکونه چې و په دویمه نړیواله جګړه کې نه و. ټي 550، ټي 250 دا و، او ټي 15 ټانکونه و،
مګر ټي 250 وروسته پرمختللې وسلې ورکړې.
زه هم دا خبره کوم چې ټی دوه شپېته ټانکونه و دا ټول هغه کې افغانستان ته ورکړي و. د داود خان وخت کې ټی پنځه پنځوس ټانکونه ښه ټانکونه و ګر چې په نړیواله دویمه جګړه کې هم دا ټانکونه استعمال شوي دي، خو ښه ټانکونه و، زموږ د راضي سره برابر و، اندښتونه یې کول ښه ټانکونه و، نتیجه هم ښه وه. او ډېرې وسلې وې چې په افغانستان کې ټولې وسلې روسي وسلې وې، د شوروي اتحاد څخه راغلې وې، په هغې کې به ځینې وسلې خراب هم وې، لکه مثلا بی ټی ایر یو سلو دوه پنځوس ورته وې، بی ټی ایر څلوېښت ورته وې، دا هم ښه نه و، زر به خرابېدل.
تاسې وویل چې داود خان د حکومت په دوره کې په کونړ کې وي او د ډیورنډ کرښې ته نږدې وي، دا هغه وخت و چې داسې اوازې وي چې ممکن د دو هیوادونو ترمنځ جګړه ونښلي. تاسو په هغه وخت کې څه احساس درلود؟ آیا تشویش به درلود؟
نه، موږ خو اصلا د جنگ لپاره تربیه شوي وو، د جنگ لپاره نه، د خپل وطن د ساتلو لپاره، د وطن د ساتلو لپاره تربیه شوي وو. همدا به مسله کو که جګړه راځي او که نه راځي، کار شی راځي، په دې کې موږ چندان دومره فکر نه کوو، ځکه موږ روزل شوي وو، همدغه مو مسلک وو، همدغه مو لاره وو، هم د وطن د دفاع لپاره روزل شوي وو د لومړۍ ورځې نه. نو که جګړه کېدله موږ چندان دومره فکر پکې نه کوو، او که نه کېدله موږ دومره فکر پکې نه کوو.
وروسته د ثور کودتا وشوه د داود خان خلاف، په دې کودتا کې تاسې هم برخه درلوده؟
کله چې زه د شوروي اتحاد نه راغلم په نهه نویمه راکټ کې لیوا کې شو، مالته په نهه نویمه راکټ لیوا کې زه هم د ګوند غړی وم، او ما په ثور قیام کې برخه درلودله. کله چې قیام شروع شو، موږ ته قومانده راکړل شوه چې نن قیام دی او تاسو پکې سبا اخلی او آماده اوسئ. بیا موږ آماده وو، څنګه چې د ګوند رهنمایي وو هماغسې مو وکړل.
تاسو څه وکړل؟ تاسو په خرغه کې وی؟
زه په نهنه لیوا کې وم، ساروان صاحب هلته. کله چې داود خان شوروي ته لاړو، هلته د بریژنیف سره مناسبات خراب شوه، بیرته راغی، نو بیا پاکستان ته لاړو، ایران ته لاړو، مصر ته لاړو، ترکیې ته لاړو، نورو هیوادونو ته لاړو، لاره یې جدا کړه، د شوروي د اتحاد نه لاره جدا کړه. نو موږ پوه شو چې داود خان حتمن په حزب باندې گزار کوي. کله چې میر اکبر خیبر شهید شو، د هغې خښولو کې ګوند خبرې وکړلې، په ډېر شاندارو مراسمو هغه خښ کړ، نو داود خان ته بانه په لاس ورغله، او د ګوند منی برید وکړ، د ګوند رهبران یې ونیول، نور محمد تارک، بابر کالمر، سالم وزیر، پنشیری، میساق، دا ډېر یې ونیول، سلطان علي کشمن دا یې ونیول، بندیان یې کړه. کله چې بندیان کړو، نو د ګوند امر داسې و چې کله په ګوند باندې څوک حمله کوي، نو تاسو به نه پرېږدئ چې هغه مړ کړي، نو په هغه صورت کې به تاسو کودتا ته لاس اچوئ، یا به انقلاب کوئ، او یا که بل څوک د داود خان نه قدرت نسی، په هغې صورت کې به تاسو بل چاته اجازه نه ورکوئ. نو کله چې رهبران ونیول، نو د انقلاب قومانده صادره شوه د حفیظ الله امین له خوا نه، موږ ماته هم ورسېده، زه د قومندان د ګروپ دافع وم، وسلې مې لرلې، خپلو سرتیرو ته مې وسلې توزیع کړلې، پټې د وسله پالۍ په وسله پاکۍ په بانه باندې، او نفر مې ورته وښودل که چېرې ما درته امر وکړې دا کسان به له منځه وړئ. خو د نیکه مرغه نه مو څوک ووژل، نه مو څوک زخمي کړی دی. موږ په دوه درې ساعتو کې قومندان د لیوا ونیو، او هغه مو بندي کې، او لیوا مو ټوله تسلیم کړله. بیا وروسته معلومه شوه چې قومندان لیوا د ګوند غړی و، بېرته مو خوشې کې هغه بېرته قومندان د لیوا شه.
وروسته له دې چې د ثور کودتا کامیابه شوه، لږه وروسته بیا ستاسو دنده څه وه؟
او کله چې د ثور قیام کامیاب شو، نو د وزارت دفاع نه یوه ورځ یو موټر راغی، زه، جانداد خان، عبدالله شپونزوی او تورن ودود، څلور نفرو نمونه یې واخیسته چې دا زموږ په کار دي. موږ چې ورغلو موټر کې کېنولو، بویتلو ارګ ته، پارکې قومندان ته وروستو چې ستاسو وظیفه نور په دې آر کې شوله. زه قومندان د بطرۍ دافع شوم، عبدالله شپونزوی زما معاون شو، او ودود امیر د مخابره شو، جانداد خان چې و رئیس ارکان د ګارد شو. نو بیا موږ پارکې وظیفه شوه، په دې نه وروسته پارکې وظیفه وه.
تر کله پورې په آر کې پاته شوی؟
یو څه وخت زه پارکې وم، بیا قومندان د محافظ د وزارت دفاع شوم. وزارت دفاع په هغې وخت کې په دې دا اوس چې اداره امور پکې دی، په دې کې و، زه د دې محافظ قومندان وم. بیا د دې نه وزارت لاړو دارالامان ته، او دلکشا ته، لوی درسیز او وزیر دفتر دلکشا ته لاړه. چې کله دلکشا ته لاړه، نو زه بیا رئیس دفتر یا سر یا ور د لوی درسیز شوم. لوی درسیز یعقوب خان نومېده، د ارغندي و، د کابل هغه لوی درسیزو، زه یا رئیس دفتر یا سر یاور شوم. نو زه د هغې سره وم تر شپږم د جدي پورې، تر څو چې شپږم د جدي راغی یعقوب خان شهید شو، زه ټپي شوم. د هغې نه وروسته دنده پای ته ورسېده.
په دې منځ کې نور اختلافات په ګوند کې راغل، پرچمیان بیل شول، خلقیان بیل شول، بیا وروسته د خلقیانو په منځ کې د امینو د طریقې تر منځ جنجال راغی چې په نتیجه کې بیا ترکه ووشل شو. که د دې په اړه هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه تحولات څنګه راغلل، ولې راغلل؟
اصلا داسې و، کله چې د ظاهرشاه له خوا نه د اساسي قانون جوړ شو په 1915 کال کې یا 1943 کال کې، هلته ګوندونو ته اجازه ورکړه چې ګوندونه کولی شي فعالیت وکړي. نو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هم په 1943 کال کې 11 د جدي باندې جوړ شو. نو هغلته پرچمیان او خلقیان په نامو باندې نه و، د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و او جوړ شو. نور محمد ترکی مشر و، کارمل معاون و، نور کسان هم ورسره و. نو خو بیا د دوی په منځ کې اختلاف راغی، کارمل جدا شو، بیا نو خلقیانو یوه جریده نشر کړله د خلق په نامه باندې، په همغې اساس باندې خلقیانو باندې مشهور شو. او پرچمیانو یوه جریده نشر کړه د پرچم په نامه باندې، هماغه و چې د کارمل ډله د پرچمیانو په نامه باندې مشهوره شوه. کنی دواړه خواوې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند و، ګوند و، بل نوم یې نه درلوده. بیا کله چې په 1956 کال کې 12 د سرطان باندې دا دواړه ډلې بیرته سره یو ځای شوې، بیا نور محمد ترکی مشر شو، کارمل معاون شو. خو اختلافات د دوی په منځ کې و، ځکه کارمل د شاري سړی و، کارمل د یو جنرال زوی و، جنرال پلار حسین خان نومې، د ډګر جنرال و، قومندان د قلی اردو د پکتیا. مگر هغه چې د رهبرۍ نه نه تیرېدو، رهبري ډېره خوښېده، مشري ډېره خوښېده، نو همیشه به په اختلاف کې وو. کله چې دوی وحدت وکړي او بیا انقلاب وشو، په انقلاب نه وروسته بیا هم د لومړۍ ورځې نه پرچمیان خوشحاله نه و، ځکه انقلاب خلقیانو کړی و، واک د خلقیانو سره و، او دا د کارمل نه خوښېده. شوروي اتحاد هم ناراضه و، ځکه د هغوی کاندید پرچمیان و، کارمل و، نه خلقیان. ځکه د پرچمیانو سره داسې ویل کېده چې شوروي اتحاد کومک کوو، مرستې ورسره کوو، پیسې ورکولې، او د هغو حمایت ورسره و، د خلقیانو سره نه و. نو کله چې خلقیان را مخکې شو، شوروي اتحاد هم ناراضه و، او که پرچمیان هم ناراضه و. نو پرچمیانو د هماغې اولې ورځې نه په توتیو لاس پورې کې جدای غونډې کولې. هغه د هغه د وکیل کتابونه لیکلي دي، هغې کې ټول شیان لیکلي دي چې موږ د اولې ورځې نه غونډې شروع کړلې، او چیرې مو غونډې وکړلې، او د ګوند په ضد باندې چې موږ کودتا کوو. بیا د سرطان په میاشت کې داسې وشو چې دوی کودتا کوله، قادر و کشمن و جنرال صاحب رفیع دا ونیول شو، بندیان شو، کودتا افشا شو. نو هغې نه پرچمیان بیا نو ټول سفیران شو، د ګوند نه وویستل شو، ځینې بندیان شو. نو بیا نو واک ټول خلقیانو ته لاسته ورغی. د خلکو شوروي چې ولیدل چې پرچمیان یې ژوندي وویستل، نو بیا په دې لټه کې شو چې ترکی او د امین په منځ کې اختلافات رامنځته کړي، تر څو دوی وکولی شي زمینه پرچمیانو ته برابره کړي. هماغه چې د ترکی او د امین په منځ کې اختلافات رامنځته کړل،
د خلقو پرچم د ډلو ترمنځ یا د امین او د ببرک کارمل ترمنځ اختلاف، یعنی صرف د مشرتابه په سر رو او که نورې انګیزې درلودې؟
زه فکر نه کوم چې نورې ډېرې انګیزې به وي. یو خو اصلي علت یې روسان و، چې د روسانو د حمایت لاندې پرچمیان و، نه خلقیان نه و. پرچمیان و او خلقیان ټول اطرافي خلق و، ډېر اطرافي و، او پرچمیان چې و شهري خلق و، ټول د اشرافو زامن و، ټول د جنرالانو، د والیانو، د وزیرانو زامن و، ټول ښه ژوند یې درلوده. نو دوی د شورویانو سره جوړېدل، شورویانو د دوی فرهنګ لوړ و، کلتور یې لوړ و، دوی په غونډو کې ګډون کولو، میرمنو یې ګډون کولو. خلقیان اطرافي خلق و، خلقیانو کې داسې کس نه و. خلقیانو کې یو کس چې لږ پیسهدار و، د یو تجار زوی و، هغه ډاکټر صاحب شاولي و، نور ټولو عادي ژوند درلودو، اطرافي خلق و. نو کارمل ځان ډېر مستحق ګڼلو، هغه د ترکې هم اطرافي سړی ګڼلو، ساده یې ګڼلو، او امین ته هم غاړه نه کېښودله، هېڅ چا ته یې غاړه نه کېښود، بدون د دې نه چې دا مشر وي.
کله په ګوند کې په دې خبرې نه کېدې چې ډېر خلک د دوی له لورې وژل کېږي؟ تاسې مخکې وویل چې په اردو کې کله چې کودتا کېده، ستاسو په برخه کې چېرته چې کومه قطعه کې چې تاسې وایي هېڅوک ونه وژل شول، لیکن وروسته ټول هغه صاحب منصبان چې په نورو ګوندونو کې وو او ستاسې د ګوند غړو ته معلوم وو، ټولو ووژل شول، یا بندیان شول، یا بیخي بېدرکه شول. همداراز زرګونه نور خلک په دې شک چې ممکن په کوم ګوند کې وي، ونیول شول او مړی او ژوندی تر اوسه نه دی معلوم. کله په دې هم په ګوند کې خبرې کېدې
کاملا سروان صاحب کله شاته لاړ شو. اصلا ټوله زه خو داود خان ښه سړی او ډېر بانموسه سړی او پاک سړی او ښه پروګرامونه یې درلودل، مګر ټوله ګناه د داود خان نه را پیل شوه. داود خان که د شاهي رژیم نه وی چپه کړې، نه وی له منځه وړې، د خپل عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله، یا شاه چې قانون جوړ کړي، په قانون کې ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر نشي کېدلی، د پارلمان غړی نشي کېدلی، اما دی د صدارت نه لرې کړ. نو علت دا و چې داود خان د عقدې له مخې کودتا وکړله، نظامي کودتا یې وکړله، او افسرانو ته یې د کودتا چل وښودو چې د رژیم چپه کېدل افسران کولی شي د نظامي له لارې.
همدا په دې برخه کې ویل کېږي چې داود خان د خلقو پرچم غړو تشویق کړو، دوی ورپسې ول او دوی هڅاو چې کودتا وکړي.
دا اصلا دا خبره داسې نه ده. داود خان په خپله باندې چې کله 1903 کال کې د صدارت نه د ظاهر شاه له خوا نه لرې شو، د هماغې ورځې نه قانون چې په 1403 کال کې قانون جوړ شو، په قانون کې ظاهر شاه ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان نه صدارت کولی شي، نه وزارت کولی شي، نه د پارلمان غړی کېدلی شي. دا داود خان ټول ځان ته کش کړ، فکر یې وکړ چې دا ټول زما په خاطر باندې دا کار وشو. نو هغه د شاهي کورنۍ سره اختلافات شروع کړه او په کور باندې کېناستو او افسران او دا نورې په جذبولو پیل وکړه.
بله، تاسو ویل چې اصلي غلطي داود خان وکړه، لیکن په خپله د خلق دیموکراتیک ګوند غلطي د یادولو وړ نه ده چې دوی سالم و سلامت حکومت ترلاسه کړ، لیکن پلوی لاس خلق و پارول.
کله چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بریالی شو، هغه د شوروي د تمې خلاف بریالی شو، ځکه هغوی پرچمیان غوښته او خلقیان را مخکې شوه. نو بیا شورویانو بېاتفاقي واچول او د ګوند پرستیج د ټیټولو لپاره یې داسې مشورې ورکولې، غلطې مشورې ورکولې، خلق ووژل شول، که تاسو چې ویلي بندیان شوه، ډېر خلق بېګنا ترور شوه، یا له منځه لاړه، یا بندیخانه کې واچول شوه. دا ټول د شوروي اتحاد مشورې وې چې دا کار وشو، او دا د دې دپاره چې خلک را وپارېږي او خلقیان نه قدرت ونیسي، بېرته پرچمیانو ته ورکړي، چې همداسې بیا وشوه.
بیا وروسته چې کله د شوروویان راغلل جدي په شپږمه نېټه، تاسې چیرې وی؟ په تاسې ویل چې په دفاع وزارت کې مو کار کوو، د هغې شپې قصه راته وکړئ چې هغه شپه څنګه تېره شپه، کله چې شوروي قواوو حمله وکړه او جنګ وشو او په نتیجه کې امین ووژل شو.
زه د یعقوب خان لوی درسیز و، د هغه د دفتر رئیس یا سر یاور وم. موږ دفتر په دارالامان کې و، او حفیظ الله امین دفتر پاس په قلعه تاجبه کې و، یا تپه تاجبه کې په قصر کې و. موږ د پنجشنبې ورځ و، یعقوب خان ماته وویل چې راځه نن په پښو لاړ شو د امین کور ته. هره سهار به تللو، یعقوب خان د دفاع وزیر په صفت کار کولو، دفاع وزیر خپل امین و، خو لوی درسیز به د دفاع وزیر په ځای کار کوه او د لوی درسیز خپل دفتر ته ننوتل، هلته راپور ورکې، او بېرته چې ووتو پلاره را روان شو. نو ما پلاره ورته وویلې چې دغه دلته دغه د امین د کور شاوخوا ته دلته دا روسان راغلي دي، دا راغلي دي، دا خطرناک نه دي. ده وویل نه، خطرناک نه دي، موږ تدابیر نیولي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي، موزیګانې مو جوړ کړي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي. او نن به ماته ویلې نن به امین صاحب یو مهمه بیانیه ورکړي، چې هغه بیانیه بیا ور نه کړله. نو موږ کله چې خپل دفتر ته راغلو، د غرمې ډوډۍ چې راوړله، موږ ډوډۍ د امین صاحب د کور نه راتلله، هغې کې سوپ و، سوپ موږ څو قاشوغې وخوړلو، نو هغه مواد یې پکې اچولي و، موږ مسموم شو. نو زه لږ ډېر مسموم شوی یم، یعقوب خان کم مسموم شوی، او زما لپاره یې د 400 بستر یا د 400 بستریز روغتون نه ډاکټران راغوښتي وو، سیروم یې راته چلان کړی و. د مازدیګر 15 بجې چې شوې، په دې وخت کې انداختونه شو، او یعقوب خان په همدې وخت کې 15 نفره د روسي جنرالانو سره غونډه درلودله چې یعقوب خان مصروف وساتي تر څو چې کوم اقدام ونه کړي. نو هغه چې ډزې شروع شوې، زه د اتاق نه راووتم، په مامنې مې ډزې وکړې، یعقوب خان هم دوه مرمۍ ولګېدلې، څو دقیقې وروسته شهید شو. هغه هم ډېرې ډزې وکړې، ډېر بمان یې واچول، ما هم څو ډزې وکړې په روسانو باندې، خو بل اخره زه ټپي شوم او ډېر سخت ټپي شوم، څو مرمۍ مې په ځان ولګېدې، خو د تصادف له مخې ژوندی پاتې شوم او یعقوب خان شهید شو.
څومره وخت په روغتون کې وی بیرته کار ته وګرځېدې که بندیخانې ته لاړې؟
نه، زه چې کله ټپي شوم، ډېر سخت ټپي شوم، دواړه پښې مې ماتې شوې، لاس مې ولګېدو مات شو، په ګېډه باندې مې مرمۍ ولګېدې، د ملا دوه مورې مې ماتې وې، د شپې په دوه بجو دوه بجو کې مړي وړي و، ټولې ټول کړي و، څلور سوه بستریز روغتون ته. هلته چې کتلي و زه پکې ژوندی وم، نور ټول مړي وړي دي، تر اوسه قبر معلوم نه دی کوم ځای کې، یو ځای اچولي خاورې پر اړولي دي، خو زه یې تر نه ژوندی راویستلی وم د مرو ډلې نه. بیا زه یې وړی وم، عملیات یې کړی و، زه دیارلس میاشتې په روغتون کې بستر وم. دیارلس میاشتې وروسته د روغتونه راووتم، بیا غونډې بیسوی کې محافظ ته جنرال صاحب رفیق خان ما سره ډېر ښه رویه وکړله، او هلته یې ورکړلم، او بیا می دنده بیرته شروع کړه، تقاوت ته لاړم.
په دې دوران کې تاسو له هغه حکومت چې پرچمیانې په راس کې ول، له دې سره همکاري ته تر کله پورې دوام ورکړ؟
همکاري ته دوام ورکړ تر هغې ورځې کله چې شاهنواز تڼي د ډاکټر صاحب نجیب الله په منځ کې کودتا وشوه، ځکه زه چې د هغې نه غونډې بسیا کې محافظ ته ورکړم جنرال صاحب رفیع خان، هلته ریس ارکان دې کنډک شوم، بیا څه موده وروسته قومندان دې کنډک شوم، بیا یو څه موده وروسته چون زه ډېر په دې تعلیم و تربیه دی کې لږ تکړه وم، د ځان صفت به وکم، نو بیا نو 215 قطعه وه، هغه محافظ قطعه وه د وزارت دفاع. ما پخوانۍ تجربه هم لرله په دارالامان کې، زه قومندان د ګارنیزون د دارالامان شوم، چې هغه محافظ قطعه وه، 215 قطعه وه، ډېره مهمه قطعه وه، هلته د وزارت دفاع محافظ قطعه وه، هلته د دې قومندان شوم، درې غلی قومندان وم، بیا د دې نه وروسته قومندان د یو شپېتم ضربتي غونډ شوم، چې هغه د کابل محافظ غونډو، کابل ګار چېرته به چې عملیات وو کابل کې شاوخوا کې به زه ورته تللم. بیا د همغې د غونډې یو شپېتم ضربتي غونډ نه زه شوروي اتحاد ته لاړم، څلورو کالو لپاره، د تحصیل لپاره، د درس لپاره. هلته مې بیا اکاډمي ولوستلو، ماستري مې واخیسته په قومندانۍ کې. کله چې نجیب جمهور رئیس و بېرته راغلم افغانستان ته، بیا رئیس ارکان د اتمې فرقې شوم، بیا سرپرست فرقې شوم.
تر کودتا تر وخت پورې پاتې وي، د تړي په کودتا کې تاسو د تړي ملاتړ کړی وو؟
متاسفانه چې په کودتا کې ما هم برخه درلودله، کاشکې چې نه مې درلودلې، خو کودتا خو یو توطیه وه، د ډاکټر صاحب نجیب الله او د تڼۍ دواړه پکې، یعنی دواړه مساوي پکې ګناه لري، دواړو داسې استعمال شو، دواړه د روسانو لخوا نه، د امریکایانو لخوا نه. اصلا خبره دا وه چې په افغانستان کې خلقیان ډېر قوي وو، او جګړه ټولو خلقیانو کوله، پرچمیان خو د ښار خلک وو، نه په جګړه پوهېده او نه یې جګړه کوله، او نه یې له لاسه کېده، ځکه هو اشرافي خلک وو، ژوند یې ډېر خوښې د خلقیان، خو اطرافي خلک وو، په جګړه ښه پوهېده او جګړه یې کوله. نو کله چې شوروي اتحاد مات شو، نو بیا امریکا او شوروي ته نور ضرور نه و چې په افغانستان کې دلته پاتې شي. امریکا هم غوښته چې دا مسله ختمه شي، او شوروي په ړنګېدو په حال کې و، غوښته خپل قوتونه وباسي. نو هغه د ژنیو قرارداد شروع شو، ژنیو په قرارداد کې امریکا او شوروي فیصله وکړله چې باید دا جګړه ختمه شي او مجاهدین کابل ته راشي. نو هغې باندې امریکایان لږ هوښیار و، چالاکه و، چل یې وکړې په شورویانو باندې. هغه و چې شوروي ته یې وظیفه ورکړله چې ته په کابل کې خلقیان ووهه، امریکا وظیفه واخیسته چې په پاکستان کې به حکمتیار صاحب چې قوي و په کابل کې خلقیان و، دوی نه غوښته چې بدون د کوم امتیاز څخه جوړه روغه جوړه وکړي، ځکه خلقیانو وی چې هره روغه جوړه چې کېږي باید موږ پکې وو، او پاکستان کې حکمتیار عین خبره کوله. نو هغه دوی وظیفه واخیسته چې دا دواړه کمزوري کې. دلته ډاکټر صاحب نجیب الله او تڼۍ وغولول، دوی سره کودتا وکړه، هماغه و چې خلقیان ټول یې مړه شوه، یا اعدام شوه، یا بندیخانې ته لاړه، او یا وتښتېدل. خلقیان یو سره له ګوند نه پاک شوه، نو بیا پرچمیانو د دې توان نه درلودلو چې مقابله وکړي، او هلته چې پېښور ته لاړل، هلته تڼۍ حکمتیار ته ورغی. حکمتیار چې دی، په هماغه وره ورځ مې د حکمتیار هغه شورای اجرایات، نه پوهېږم ټوله شورای اجرایي استعفا وکړله، هلته حکمتیار باندې ضربه وارده کړه، هلته په ګوند باندې ضربه وارده کړله. زه متاسفانه چې ناګهانه د تڼۍ صاحب ملګری وم، خو اشتباه شوې ده، باید نه وی شوې.
بیا څنګه بیرته راغلې افغانستان؟
خبره دا ده چې کله چې کودتا وشوه، زه پېښور ته وتښتېدم، د مجاهدینو ته ورغلم، هلته جمعیت ونیولم، شپږ میاشتې وکړه، نږدې شپږ نیمې اووه میاشتې بندي کړم. بیا د بندیخانې نه را خوشې شوم، لاړم بندیخانه په ډاکو کې، په کودامان کې او په بډابېره کې بندي وو. بیا د هغې نه را خلاص شوم، بیا نو لاړم خپل ملګرو ته، او کله چې مجاهدین کابل ته راغله، موږ هم کابل ته راغلو. کورنۍ جګړې پیل شوې، په کورنیو جګړو کې زما یو ورور شهید شو نو هغه مونږ ویوړلو جلال آباد ته وطن ته هلته مو خاورو ته وسپارلو. بیا مونږ کورنۍ د جګړو له کبله پېښور ته لاړه، په مردان کې مو اوسېدلو. زه په خپله ماسکو ته لاړم، هلته مې مزدوري کوله تر څو چې کورنۍ عاشقو. کله چې طالبان راغله په هغې وخت کې طالبانو په افغانستان کې هم جګړې کورنۍ جګړې وې د شمالي ټلوالي سره. دلته امکانات نه وو چې راغلی وای، نو هملته مې مزدوري کوله. بالاخره د شور ماسکو نه لاړم هغه ته انګلستان ته، هلته په انګلستان کې اوسېدم. کله چې دا نوی حکومت راغی، د کرزي صاحب حکومت راغی، زه بېرته راغلم دفاع وزارت ته. په دفاع وزارت کې مې وظیفه واخیسته. په دفاع وزارت کې د وزیر په دفتر کې د پارلماني چارو مسؤول وم، بیا وروسته معاون د سخنګوی وم، بیا وروسته سخنګوی او رئیس روابط عامه یا ستراتیژیک هم وم. نو تر اخره ورځ پرې په 1990 کال کې 15 د ثور باندې مې تقاوت وکړ. تقاوت مې واخیست او نو هغه چې کله طالبان راغله په هغې ورځ په شورای امنیت کې مې وظیفه درلودله، په خپل دفتر کې وم. په ما ورځ باندې لاړلم انګلستان ته، او بیا بېرته راغللم خپل وطن ته. په وطن کې کابل کې اوسېږم.
ډېره زیاته مننه.
مننه، خدای دې لاره.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلو بغاړي ونې سي چې ورلډ کپ کې خلو مو وکړي، بریا راوړي د افغانستان لپاره، افغانانو لپاره.
السلام علیکم. اکوڑا خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلق اوسېږي دې کیم کې کی، او بزرګونو کورونه دي. تر څنګ بورینګ ده، د ماجرینو او سکولم د ماجرینو ده. دلته مونږ جون کو د سلوي هوکلونه، او دا خلک راضی دي او خلک تنګي کیم ده د ماجرینو، او کار تم نه پریږدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي، کورونه ولې جوړوي. لوړ پوړو چارواکو ته زمونږ دا غږ ورسېږي.
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی، نو میوبینو ته په غماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي، داسې وخت چې ټول اندامونه د کاره وغورځېدل. نو ورورکه، دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې منګم کافر نه، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وای. دا هغه پارک لاری کې د مور مېری سلوک مونږ سره مکه وای. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاش را کوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ماته خپل 3000 روپۍ افغانۍ ماش لگاوله دي. هیڅ کار مې نشته، بیکار یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو په اړه کړې دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپین زر سپین بولدک وسوالې خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره دعوا و، تمځک دعوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مان مو واخب لالو اجمعروف نمیدی. د دې په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې باره و موړ ته سره ودرېدل. بیا کور د خلکو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 کال لري ولړ. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري، یا د محکمو کارونه بند کړي که بندوای نسی ورور. نو دا کارونه ورچټکی و دیو پندله دا و هغه دوه کال په بر کې نیول. دا بیخي غټ مشکل دی. دا ډیر غټ مساره پر داخل کو باندې راځي. نو بس الله تعالی دې وکړي چې د زما پیغام خپور سي، او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ورور د محکمه یا بند کړي یا دا کارونه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
سر میں سر پر گدے کلو سمیش پو کے راشو عزت هم یو زل سم وګورم د یار دې تنالوې اختر زفرا تو تین انتظار کو میا نا کڑ مار د سرخا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے وما ہم دل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیارا شمیانا سبا دیار کلی تا زموا خوشحال خوب لی مو تن راضی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا دار شم جا بہو کھوتی دنو بیزوانا تچ پسرو شندو دنگے دیل خوب آؤ بیزوانا تچ پسرو شندو دنگے دیل خوب زما جانا زما کیوا شد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وا بد نصیبا او یار تو خوب کن بھی نما کل کختر تا خوشحالی مسافر لا غم اوخ کے تو یوما کل کبھی یار جھل دن گران دیوا چیشنا نوی زبطن سبی وطنا خلک دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جونی آواز تیر اوما خدای زما آواز تورائی کے چت پلان پواد جم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بدما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بدما یا رکم کم پلو بدما یا رکم کور د خیال زانگو دوا دوپ کی زانگی پچائے وشلیگی لڑنا او دمین یار میں پیدا نکو دنیا میں چاند کا گٹ پا گٹ اگر دے دما کسر کسل قسم اخرما نہیر شیشے دستر گے نما کب فکر بند پولو کم او چرانا خلاصی برابر جانا لذینا خپل بل خراب کنو تابد صبر خزانه مندلی بنا مات پرکړې جواب راکا او د څنګه دلې یاري نور نمنا ما تبر دزرا کې خاوندوا بے وفا شنا پخل نیا دوما صبر بکرم خیرا بنکرم صبر دیر خد بریال بشم میانا بچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے